دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. ونیس پروګرام د یارانو مشال د روانه غړې په دیمه برخه کې اوریدلی شي. لومړی د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل د لاهور پر لور روان شوی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر لارې غربي برخه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکی غږ کړی دی چې له عراق دی سرتیری وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل د لاهور پر لور روان شوی دی. وزیر اعظم نریندر مودی به د لاهور پر هوایي ډګر له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته کوي. نریندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیدو کاته کړي. تر سفر وړاندې هندي وزیر اعظم اعلان کړی و چې لاهور ته به ځي او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته به د کلیزې مبارکي هم وایي. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هغې خواته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس ورو پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیستو وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یې د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کړي. بیان وای مودی د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچیو لپاره 1500 سکالرشپونه هم اعلان کړل چې په جګړو کې وژل شوی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 13 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثنا الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا ومني او وسلې کښېږدي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګول یا دوشنبه په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې به د قبایلي سیمو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې زمونږ د تیم مثالانو د زمونږ د قبایلی عوامو مثال موږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم تړلي خلک غو ټول ریپورت.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلولو او په قبایلو په خیبر پښتونخوا ګډول غوښتنه کوي. خو ځینې بیا وایي چې بې کورکړل سوي خلک دي لومړی خپل سیمو ته ستانه سي او بیا د نور کارونه وسي. په پېښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سکرټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغۍ 6.9% کمه شوې ده. تیر ورځ د فاټا سکرټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال ریډیو ته وویل د ګزار ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په هغه سیمو کې په موثره کمپاین کړی و.
دې د مونږ پرمننت کسان واخسو لوکل کسان او مونږ هوپ کوو چې 2016 کې به مونږ فټانه کوشش شي تر کې سونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی ده او جلال آباد پورې ده. نو دا ویره دي چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سرشکال په پاکستان کې د پولیو ناروغي څلور دیش پیشي ریکارډ سوي دي چې په کې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکه لاندې راوستې ده خو افغان چارواکي دا خبره ردوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکاره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچ هلې ځلې وسي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې سر پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی وغوښتل چې سرتیری وباسي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیر میاشتې بریدونو په تړاو نه مشکوک کسان نیولې دي. د نومبر پر درېمه په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د بلجیم څارنوالانو تیر ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید ابعود خپلوان حسن آیت العبدالحسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې رابطه کړې وه. او وروستۍ خبره د لوبو. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 3 بجې پیل کېده چې افغانستان پچ ګټلې او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه کړې ده. دا د دې هیوادونو ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ده. د دوی ترمنځ به 2 ورځې لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرن په پېښور بنو او پړچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 48 بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل چې پریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په لند سفر لاهور ته په لږ شیبه کې رسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیمې ثبات لپاره څومره ضروری دي؟
دا مونږ لپاره ښه دي، هغه لپاره ښه دي، وړې علاقې لپاره ښه دي. او که دا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې، افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره ښه پچار دي.
د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد ګل په ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي. هلته د قبایلو اصلاحاتي کمیشن یو بغړی ویلي په هغه سیمو کې دي په تدریجي ډول اصلاحات وشي.
کم از کم 2 په کال دي اته نه دي د شپې چې دي نه صافي نه سکول نه چې موږ په فاته کې دا کول غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم باید د ماشومانو تحفظ لپاره د لا نورو اقداماتو ضرورت دی. په دې اړه فعالان څه وایي؟
وزیر اعظم طرف نے مثبت قدم دے خود ایک ادارے صرف احکامات میں بھی پکار پتے لڑکے پکار دارے سے عملی اقدامات خاموشی میں پکار دارے سے خلق آگاہی بھی دے آگے تو پارا کی
19 پروگرام دے یاران و مشال کے مو شاعر لائق زمان صدف مل مدے
شاعری والے نا گورا یو اغدے دے رومان و دے اغیو اغوی پکے کنا سڑی کے شاعری یو قدرتی توفہ دا آغاد تے سڑی تا ملاوش
شننے یو تفسری ہم لرو لہو مشال راڈیو سرو سے درنو اردوونکو تاسو د مشال لړیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په لږه شیبه کې د پاکستان په لند سفر لاهور ته رسیږي. د هند وزیر اعظم د استقبال لپاره وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د پنجاب وزیر اعلی او دغه راز نور لوړپوري چارواکي لاهور ایرپورټ ته رسیدلي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې لږه شیبه کې به د هند وزیر اعظم نریندر مودی جاز په لاهور ایرپورټ ښکته شي. دا چې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات په کم ډګر دي او کارپوهان دې ته څنګه ګوري، له اسلام آباد د ریاض مساخیل دا راپورټ اورو.
د کابل نه روانې دون وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو چې دی به نوی ډیلی ته د واپسې په وخت د لږ ساعت دپاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزی مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق وویل چې د هندوستان وزیر اعظم به دوه ګڼټو دپاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په حکلا کارپوه سوئی کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پوهنتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تپوسو کو نو دوی
هندوستان پاکستان تعلقات خی دا مونږ پاره خدي اغه پاره خدي وړ علاقې پاره خدي او کدا خاص کر اوس کم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي دوه ګڼټو پاره نه لس منټو پاره راسي مراکو غلو کنه دا ګل دغه سي لارای کنه باز دا سي ڈسکشن کې ون ټو ون نه مفادات هر ملک باز اوقات مجبور کی کې هغه دشمن سره کینی بل انټرنیشنل ریلیشنز یو ترنګ نزی یو لانګ سائیکل تھیری دا یا 30 سال بعد چینجز راځي دشمنان دوست جوړ سی دوست خفاسی دا چلیږي دا ډېر خکی صدا ستره کی صدا
د ذکر دا چې د دین وړاندې دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیاتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو. د هغې وروسته د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کامی سلامتۍ مشیرانو هم بینکاک کې ملاقات کړو او د وروستیو کې د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې لږ شیبه کې د هند وزیر اعظم د پاکستان په لند سفر لاهور ته رسیږي. د دین وړاندې د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانستی او د پارلمان دواړو جرګو ته وینا هم کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د مشال اړوي خبریال سفیر الله ستانکزی نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. سفیر الله ستانکزی، ستړي مشي او که د دې هند وزیر اعظم د سفر په اړه را سره تفصیلات شریکي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته راغلی و نن سهار وخته له ولسمشر سره یې وکتل. بیا له هغې وروسته د افغانستان له چارواکو سره چې په دې ډله کې ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورسره وو. دوی د کابل په لویدیز کې د دارلمان په ساحه کې د پارلمان لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ چې د هند لخوا یې مرسته شوې وه پرانستله. په دې ودانۍ کې په ټولو مشرانو خبرې وکړلې. لومړنۍ وینا هم د نریندرا مودی وه چې د افغانستان د پارلمان لپاره دغه ودانۍ د هند یوه ډالۍ وبلله. وی ویل چې دغسې مرستې به نور هم له افغانستان سره دوام وکړي. بیا یې وروسته د اقتصادي او تجارتي مسایل هم یاد کړل چې له افغانستان سره به په بېلابېلو اقتصادي او تجارتي مسایلو کې دوی مرسته کوي. تعلیم او صحت باندې به دوی ډېر تمرکز لري. او له هغې وروسته سیاسي او امنیتي مسایلو ته مخه کړله. په سیاسي او امنیتي مسایلو کې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره په ګټه وباله. وویل چې پاکستان، ایران او هند به دا مسؤلیت باید ادا کړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې د افغانستان امن د ټولې سیمې لپاره ګټور ثابتېدلی شي. د په پاکستان هم په خاصه توګه باندې غږ وکړ چې باید په لویدیځه سویلي اسیا کې د یو پل په یو بریج په صفت باندې خپل حیثیت ادا کړي چې افغانستان او سویلي اسیا سره یو کې او بالاخره د همکاري او اړیکو لپاره زمينه برابر کړي. ښاغلی مودی دا انتقادونه هم وکړل چې په افغانستان کې لډیر وخت د جګړو اور بل دی، نو په دغو خلکو باندې باید جګړه ودرول شي او ټول سیمه باید د جګړې په ختمولو کې سره همکاري وکړي، ځکه چې افغانانو ډېرې زیاتې وینې بهول شوې دي. نو باید دوی دغه وینې بهونه بند شي او ټول نړۍ او ټول سیمه باید د افغانستان په امن کې مرسته وکړي. ښاغلی مودی دا هم وویل چې ځینې خلک یا ځینې افراد په غیر مستقیمه توګه باندې ځینې اشاره کولې چې په افغانستان کې د هند حضور مخالفت کوي، او وی ویل چې له دغه مخالفتونو سره سره به هند تر ډېره پورې له افغانستان سره پاتې کیږي. ښه ده چې د ښاغلی مودی همدغه خبرو ته غوږ کېږدو. لکه څنګه چې مې ویل، ښاغلی مودی وایي چې ځینې کسان شته چې موږ نه غواړي، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې زموږ د حضور مخالفت او حسادت کوي او نه غواړي چې موږ او تاسو سره ښه دوست اوسو. خو له دغه ټولو سره سره موږ له تاسو سره په دې خاطر ملګري پاتې کیږو چې تاسو په موږ اعتماد کړی دی. ښاغلی مودی همداراز د افغان پوځ د تقوی په خاطر باندې خپلې ژمنې یادې کړې چې هند به تل د افغان پوځ د تقوی لپاره همکار پاتې شي او همداراز په هوایي برخه کې او امنیتی ځواکونو سره به دوی مرستې کوي او افغان پوځ به تر هغې پورې دوی روزي چې د دوی په خبره موبایل شي موبایلایز شي او داسې یو فورس ترې جوړ شي چې بالاخره وکولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپل هیواد امن ټینګ کړی شي. ښاغلی مودي له دې وروسته د کابل هوایي ډګر ته ورغی. هلته د یوې هلیکوپټرې د څو هلیکوپټرو د تسلیمېدو مراسم هم ول چې افغان پوځ ته ورکړي دي. هند ایم آی 35 هلیکوپټرې دي چې جنگی هلیکوپټرې دي او هغه کې به افغان پوځ ترې ګټه اخلي. د غو د تسلیمې په مراسمو کې برخه واخیسته او له هغې نه په مستقیمه توګه باندې لاهور ته لاړ چې هلته به تمه ده او د تمه ښودلی ده چې نواز شریف به ورسره ګوري او په بېلابېلو مسایلو باندې به خبرې کوي. د نواز شریف سره د دو د خبرو اجنډا تر اوسه پورې په دې نه ده معلومه چې دی لا تر اوسه لاهور ته به نه وي رسېدلی او تر اوسه د سفر جزئیات نه دي روښانه. خو له دې مخکې د ده په ټویټر باندې دا خبره راغلې وه چې دی به له نواز شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې کوي او له بلې او لاهور ته وروسته له هغې سفر کړی چې افغانستان ته راغی او افغانستان نه مخکې دا په موسکو کې و. نو دا دغه سفر په اړه هم چې اول موسکو بیا افغانستان او بیا برته پاکستان او بیا خپل هیواد هند ته ځي. ډیرو کارپوهانو د هند چارواکو دغه ویلي دي چې دا د سیمې د یو ثبات او سوکالۍ لپاره د هند هڅې دي.
صحیح. ډیره مننه صفي الله ستانکزی د تفصیلات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو ودونکو زو کوټه ده. د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د رواني میاشتې پر دیشته منټه په ژوب کې د کارګر غوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخب کېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زهری ویل د د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هوار کړي او له هغو بلوچ او ملت پالو سره د روغي خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنځمبه په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لاري نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډېره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیرای نور سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټول ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې دوه نیم کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
درنو اردوګو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغه سیمو استازي وای د ګولیا دوشنبه په ورځ باندې اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. نور تفصیل د یو وړکو د میرستو. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغه سیمو له پارلیماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلیمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجیګول افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موړي زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرینډ الایس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زموږ د تیم مثلا زموږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کوو چې 28 تاریخ باندې به زموږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلیمنټیرین د اونیس چې موږ یو سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ وو پکې ان شاء الله چې کم فاټا ګرانډ الاینس رقم ترلی خلک هغه ټول وي پکې.
شاجګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. دغه په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادی مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په حق ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلیمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پاسو دی د سینیټر چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنې چې آل پاټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پاتا سیاسي اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځین خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادیه مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلیمنت کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بېله خبر نه دي خو سیاست کې کوي. نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو خو ولې بس په هغه شي باندې په کار دی چې د څنګه سړی خبر وي. نو زندگی نه ما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلی سیمو استادو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي. په همدې موضوع کې پاتې کې په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې چې زیاتره یې خپلې سپارښتنې وړاندیزونه هم حکومت ته ورکړي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. دا هغه کمیشن یو غړي او پخوانی صوبایي وزیر مصدق قدیم مشال لړی ته ویل حکومت دې د نوې کمیټې جوړولو دې نه جوړوي بلکې د دوی وړاندیزونه دې عملي کړي. له نوموړي مې پوښتنه چې د قبایلی سیمو په اړه د اوسنی وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کی اور زمنگا چی کم میرے واغا ٹریجڈی بہ ورتا ہوا ہے چی کم ریالٹی دا اسی کم سچویشن دے بس تاوی منگا کمیٹی آنے جوڑو کنا ایکشن نہ اخلو زمون دا کمیشن چی کم آغا دے تا منگا ریفارمز نہ والی دس از انٹرم رپورٹ زمون چی کم کمیشن رپورٹ چی کم دے نو دس از بیسیکلی انٹرم دے دا اور دا لکدا یو دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دے اگا سٹیپ وائز دے چی فائنلی اگا بدا فاتح سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اب اگر فاتح خل پختہ ڈیسائڈ کی کو اغا رپورٹ اغا چکم دا کمیشن چکم اغا فائنڈنگز یور ریکمنڈیشن کو اغا دا ٹول چی سو کس کمیشن اور کمیٹی جوڑی اگر دی اگوری نو اس کمیٹی اور کمیشن تو ضرورت نہیں تھی ذکر تھی اگر منگا فائنل دگا سے کم دے ریکمنڈیشن دا چی دا فاتح خلق با فیز وائز خپل سٹیٹس دا پارے چی دے نو
مسرت قدیم صاحبہ چې دا کم کمیشن دے دا فاٹا چې کم کمیشن دے کپ دی اگر اتا تاسو وای چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوری اغه کې سمره پرمختګ شبی دي
کنه زمو خو دې پوری کار چې مونږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو اغه کې د انسټیټیوشن دا اې کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفارمز دی او یو چې کوم دین وغه تاسو ته به زه د ګورم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په هغه کې چې کوم د سیکرټریټ او یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دی هغه آلریډي چې شروع شوي دي او د دې نه علاوه چې کوم کو تاسو وګورئ نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې ورکړي نو پای خو آلریډي کار روان دی خو روان شوی دی خو مخ شانت دي نور داسې لکه ډیر چې کوم د کوک امپکټ والی دي د یونیورسيانو اعلان د یونیورسيټي جوړول یونیورسيټي آلریډي ځمکه اکوایر شوی ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړ کړله. اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایل سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي دې تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي
زما صرف یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکاره دي زموږ ریفارمز چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشنز ورکړي په کومې چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړی دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډر څه څه کوي دومره پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز پکاره دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلل پکار دي کپاسټي بالکل پکار دي او هغه لپاره کم از کم دوه کال پکار دي هغه فیز وایس کی دي اته نه دي د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شته موږ په فاته کې دا کول غواړم د دې چې د ګلګت بلتستان حال هم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې چې نو بلوچستان هم انو چې نو هغه ټول واپس شو کنه یو چې سو پرې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیان دي جوړ شي اسم نه لګي
د فاټا د اصلاحاتو د کمیشن غړی او پخوانی صوبای وزیر مسرت قدیم چې مشال اډو سره مرکه کوله د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف ټول ثبوت ویلي چې د ماشومانو تحفظ لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړو په ولسی او انتظامی کچ د دې پاړه په خلکو کې د اګاهی لپاره نور ګامونه هم پورته کړی نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورت کې
د زیارت په مازیګر نه وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارښتو عمل وکړي چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیخي پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دی چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیری وروسته یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقوقو پر وړاندې کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دي د پولیسو وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقوقو په عملون کې له سزا بچ نشي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقوقو او خیر ښېګړې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن دی او چارواکي ارشد محمود نو پختل نو هغه وی چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي نو کوفاکی او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سېکټر نشته لري د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی په هغه کې ماشومان کار کوي لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي چې کوم د تعلیم خبره ده مثال په تور باندې او بیا بجټری اډوکیشن دي لکه دا لپاره په بجټ کې فندز کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټری اډوکیشن بکري فندز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته پدی اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی خو دې کې دارې صرف اقامت نه دی پکار پدی لړکی پکار دارې عملی اقدامات هم وشي او چې کوم د سی ار سی معاهده چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره تعقیب نه پکار دارې خلکو ته آگاهی وی دی هغه په اړه کې نو پاکستان الریډی ممبر دی او صرف دارې امپلیمنټیشن نه د قانون اطلاق نشته. یو قانون دی او قانون اطلاق شي شي او هغه عملی شي. نو زهره خبره شي داسې حالات او واقعات چې کوم دي مشمول د چایلډ لیبر حواله سره دي او کا د هغه خلاف قسم ته زیاتی حواله سره دي پای کې خامخا دي کې کومه راځي.
یاد دي وی دی رستیو کې د پاکستان پر رسنو کې راپورونه راغلي ول چې د پنجاب د قصور خار په حسینواله سیمه کې د 2500 زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری شوې ده چې په کې رستو بیا د پنجاب حکومت 15 کسان نیولې وو او په هغوی یې مقدمه درج کړې وې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اودونکو وخت شوې ده د مازیګر 9:00 بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته رسیدلی دی. وزیر اعظم نریندر مودی به د لاهور پر هوایي ډګر له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي. نریندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې لیده کاته کړی وو. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. نوموړي دا خبرې نن په کابل کې د هند لخوا د افغانستان لپاره د پارلمان نوي جوړې شوې ودانۍ د پرانستې غونډې ته کړې ده. ده ویلي چې هند د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کړي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب سلام الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. سلام الله زهری دا خبرې تیر مازګر د وزیر اعلی په توګه تر انتخابېدو وروسته وکړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یادو شنبې په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافات ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجګل افریدي تیر ماښام مشال لري ته وویل چې په دې غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجی پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی او سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او پر ترکی غږ وکړ چې سرتیری وباسي. او د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د وخت په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې او لومړی بیټینګ کوي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او اوس درته نجیب امیر د یارانو مشال خبرونه په تکراری بڼه وړاندې کوو. د خبرونې میلمه شاعر لایک زمان صدف دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندار
دیارانو مشال. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه کې د تازه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن سره په خبرونه کې د بنو د سرای نورنګ سیمې خوږژبه شاعر لایق زمان صدف میلمه دی. لایق زمان صدف چې عمر تقریبا 30 کاله دی، د 1991 کال راهیسې شاعري کوي. که څه هم د دې کتاب نه دی چاپ شوی، خو د سندرې ډیرو هنرمندانو ویلي دي چې پکې ګلزار عالم، استاد خیال محمد، نازیه اقبال، غزاله جاوید او ماستر علي حیدر او داسې نور په لسګونو هنرمندان شامل دي. د نن سبا شخصي کاروبار کوي په سیمه کې، د دې ترڅنګ چې د شاعري کوي، انځورګري هم کوي او هارمونیم یا باجا هم غږولی شي. د مشال ادبي جرګې، پښتو ادبي چمنټل، افغان ادبي بهیر پېښور، د مروتو د ادبي جرګې، پښتو ادبي پیوستون بنو، د دې بېلابېلو ادبي تنظیمونو غړی هم پاتې شوی دی. اوس هم د ادبي تنظیمونو سره تګ راتګ کوي. له دوی سره به د دوی په فن او کار باندې خبرې کوو، په ژوند باندې هم خبرې کوو. لږ زمان صدف صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
وعلیکم السلام. نجیب امیر صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی، ډیره مهربانی، ډیره مننه.
مننه. ما سره په پروگرام کې هدایت سلطانی هم وی، هغه هم در سره سلام کوي.
صدف صاحب پروگرام ته خیر راغلی.
په خیر راغلی تاسو، ډیره مهربانی، ډیره مننه، ډیره مهربانی.
کور مو ودان صدف صاحب، چې موږ ته مو وخت راکړ. څه کم یو ساعت پروگرام دی، په دې کې به اوریدونکي راضي او تاسو نه بس تاسو د شاعرۍ په اړه او تاسو د ژوند په اړه تاسو نه کوي حوصله درته غواړو.
بس ډیره مهربانی. او امیر صاحب ککل داسې دي چې زما د موبایل کې چارج ختم شو نو هغه زما بل نمبر دی کنه یا به هغې باندې رابطه کوو سره. ٹھیک ته ځي
زه سمه ده. موږ سره ستاسو دواړه شمېرې شته او زموږ تخنیکي همکار اکرام مسکینیار چې دی هغه هم تکړه دی او بس اړیکه شکېده نو په دې بل نمبر به درځو او شروع به د سوالونو نه وکړو.
ساده صاحب لومړی سر کې اول تاسو نه به ووایم چې دا تاسو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
شاعري خو بس دي بسم الله الرحمن الرحیم. لکه شاعری خو صاحب اصل خبره دا ده چې یو قدرتی کار دی کنه نیچرل نو دا غده نو شاعری خو مقصد یو قدرتی کار دی سړی دی کې خو تاسو غو نه شعر کوي
او زنی خلق وی فلانی وی چې او عاشق شو وی بیا شاعر شو زنی وی چې فلانی او غم ولیدن او بیا عاشق شو او بیا شاعری شروع کړه. خبر یاسی دی
یار زه په خپل فکر کې وایم کنه چې شاعری ولې نه ګوره یو هغه دی د رومان او د هغه یو غوی پکې کنه سړی کې نو شاعری یو قدرتی تحفه ده هغه چې سړی ته ملاو شي
نو بیا هغه شاعری کولی شي
دومره ډیره ورته هغه دانه ځکه چې عاشقي داسې وایي نو داسې خو ډېر ډېر عاشقان تېر شوي دي چې هغه شاعران نه دي.
سما دا هدایت زمونږ د ملګری هدایت سلطانی هم ګوره عاشق دی خو دی شاعر نه دی کنه.
صدف صاحب یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري شعر لیکلی شي دا تر راته موږ ته ووایه.
ښه شعر خو صاحب دا ښه شعر هم داسې دی لکه دا یو قدرتي ښه شعر لیکل خو بهرحال دی مطالعه سره او مقصد دا لکه مطالعه سره هم سړی ښه شعر لیکلی شي کنه او دا د چې فکر دی مقصد دا داسې وي چې لکه د مطالعه چې څومره وکړې کنه نو تا ته هغه فراخ شي نو هغې د وجې نه مقصد د لکه او ښه شاعري مقصد دا یوه فطري قدرتي وي هغه چې تا کې وي نو مقصد د لکه یو هغوی
لکه صدف صاحب سړی کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي کنه لکه شپه ورځ خو شاعري نه کوي کنه یو خاص کیفیت په ده باندې راځي هغه معلومه یې کنه بس یو ناڅاپه راشي
یاره دا خو جی راځي خو یو ناڅاپه خو به هر حال لکه شپې چې کوم د شپې ډېره ښه شاعري کوي شپه چې کومه د شاعري دپاره خاموشه وي او د شپې ما چې څومره شاعري کړې ده او ښه شاعري مې نه شپې کړې ده.
صحیح. او تاسو خو کتاب نه دی چاپ شوی نو ډیرو هنرمندانو ستاسو شعرونه ویلي صدف صاحب نو اول هنرمند څوک وو چې ستا شعر یې وویلي او څه احساس دې کاوه چې کله ستا دا لیکلي ټکي د سندرې په شکل کې په کیسټ کې یا په ریډیو یا په ټلویزیون خپاره شول هغه کیسه راته اولنۍ کیسه راته وکړه.
اولنۍ شاعري چې کومه دی زما لکه دا یو حقیقت ته چې زما چې پیل لکه شاعری باندې مې پیل کاوه نو ما شوق همدا و چې یاره زه سندرغاړو ته شاعري ورکړم او زما شاعري ووایي که نه نو دې سره لکه زمونږ په علاقه کې سلیم مروت نوم یې دی سندرغاړی دی هغې باندې ما خپل شعرونه ویلي وو هغه خو علاقایي وو نو کوم د پېښور انټرنیشنل لهجې له طرف نه مقصد ده ما خپل شعر چې کوم دی اول د ګلزار عالم په آواز کړی دی.
دا کوم غزل وو یا کوم شعر وو کومه سندره وه؟
د ګلزار عالم لکه اولنی شعر زما ویلی دی او په عوامو کې ډېر مشهور شوی وو چې راشه تماشا وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه خپله فیصله وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه
ډېر ښه
او ګوله زه دستا د مینې وګایم تګایم مینه را سره وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه زه دستا تیرو بڼو په زړه حلال حلال کړمه ما سره کیسه وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه.
صحیح ده. خو واقعن د ګلزار په آواز کې مونږ اورېدلې ښه مشهور
حاجی اے د صدف یار دا تیر بانه را پورته کا بیا په زړه حمله وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه.
صدف صاحب ستاسو دا شاعري چې زیاتره د هنرمندانو ویلي ده نو دا تاسو چې کله لیکئ هم په ترنم کې لیکئ په ذهن کې مو یو سور ورته ټاکلی کروستو دا سندرغاړي چې دی ورته بیا کمپوز جوړی
لکه مونږ چې شعر جوړو اغا د موسیقۍ په لکه شعر په هغه باندې موسیقۍ په هغه باندې نه جوړو دا شعر چې کوم چوکاټ ته مونږ هغه کې شعر جوړو کنه دا موسیقی او تر جوړول دا ورستو خبرې دي.
صدف صاحب د پښتو شعر شاعری تر اوسه څنګه روانه ده؟
پښتو شاعری خو جی ډیره مخته روانه ده حقیقت سره. لکه نن سبا پښتو حقیقت ته د مخکې د پښتو کتابونو چې کوم هغه دومره ډیر نه خرڅېدل او نه چا قتل. لکه اوس چې کوم کتابونه خرڅېږي او څومره مقصد د پښتو شاعری مخته روانه ده ماشاءالله ډیره زبردسته. او زه چې په خپل نظر باندې سور او ته ګورم د مخکې نه اوس شاعری ډیره تقریبا یو 75% مخکې روانه ده صاحب.
نو بیا خو پکار ده اوس کتاب هم چاپ کړي. تاسو وایئ چې د شاعرۍ دوران دی او خلک ډېر علاقه لري، نو صدف صاحب ښه نه ده چې کتاب مو له خیره چاپ شي؟
یار صاحب حقیقت دا دی چې لږ غوندې زما مصروفیات وو او اوس لکه د ژمي شپې داسې وي چې هغه اوږدې وي که نه کار پکې کېږي، نو ما لکه په ښه اراده مې کړې ده. زما لکه نصیحت هم شوي دي په دنه ځنه کتابونو کې چې صدف کتاب را روان دی اغه نوم ارث ورکړی شوی دی. زما دا کتاب نوم چې کوم دی اغه م ورکړی دی صدف. دا کتاب نوم صدف دی کنه
صحیح.
او کتاب ته مو بقاعده سره اراده شته ده ان شاء الله کده خدای خو خوا د دوا درې میاشتو کې وځو مکمل کتاب چاپ ته تیاروم کده خدای خو خوا
صحیح. نو دا څه کو صدف صاحب چې تر سره اوسو هدایت کسته اجازه هم وکنه، نو د اوریدونکو ته به نوبت ورکو چې د صدف صاحب نه د ده د شاعرۍ په اړه څه تپوس کول غواړي، نو چې ورسره خبرې وکړو. ګورو چې څوک را سره دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هدایت صاحب تا ته امیر للا ته او صدف صاحب ته سلام کوم.
وعلیکم السلام ورور جان.
وعلیکم السلام.
زمنګ لملمن ستا څوک خبرې کوي؟ اول ځان معرفي کا مونږ ته.
عمران يم در سره لخيسته کوم جن سي بګنه.
عمران ورور زمنګ لملمن ست پختنه لري
او ملمنه هره سي دي شعرونه خو ځله قسم برغاړو دی ویلي ډیر یو ما کنه لکه مشتر ویلي دي گلزار علم ویلي دي نبی اقبال ویلي دي کنه
او
او په دغو سندرغاړو کښې لکه دي څه اول شعر یې ورته ووایلو کوم سندرغاړې نه ډېر مطمئن اوسو ډېر ورته خوشحاله اوسو یاره ښه شعر یې راته ووایلو ښه ورنه مطمئن اوسو یاره په ښو خورۍ ورپورې کړې ده که نه.
ډېره مننه. ستاسو پوښتنه مو واغسته او د صدف صاحب نه به جواب هم اورو. صدف صاحب
ډېره مهرباني. بالکل بالکل. نو دا چې تا سره کومه خبره ما وکړله عامر صاحب چې کومه پخته خبره تا سره ما پیله وکړله چې کومه لکه زما شاعري چې گلزار علم دا ویلې وه دا غزل دی خو بهر حال د سندرې په طرز ویلی و چې راشه تماشا وکړه مړو سترګو دې مړ شمه. حقیقت دی چې دا هغه ټایم کې زه ډېر ورته خوشحاله وم او ډېر زیات لکه حقیقت دی دې دپاره دې نه بله خوشحالي زما دپاره نه وه چې گلزار علم زما دا کلام ویلی و چې راشه تماشا وکړه مړو سترګو دې مړ شمه او ډېره په علاقه کښې مشهوره شوې وه.
او تاسو خپل هم کله کله په مشاعره کښې ترنم کښې شعرونه اوروئ که نه؟
ترنم کې اورو بالکل اورو دغه فلم اورو په ترنم کې اورو صاحب.
نو خنه د چې لګ زمزمه شراته
ولې نه ولې نه.
نو مهرباني اوریدونکو وخت شه صدف صاحب د تخپل کلام په ترنم کې در اوروي.
ډیر مهرباني.
حالا تو وا چول د یار پهرا دو گردنا پهرا دو گردنا زک پرات دینن زما پو میں دو گردنا پو میں دو گردنا یا میں درو غاڑ یا تا راشا زما کلتا یا میں درو غاڑ یا تا راشا زما کلتا چھپ بنو دکرم صفا دا اننگو گردنا دا اننگو گردنا مین شہید میں کا پشان دا کربلا دا شہید مین شہید میں کا پشان دا کربلا دا شہید چرا نہ پرنوزی دیکھے پہو سلو گردنا پہو سلو گردنا
جڑو یقین میں کبھی دا کہ سچ نن برازی جڑو یقین میں کبھی دا کہ سچ نن برازی زکا قوم ورتا پلارا دس پلنو گردنا دس پلنو گردنا د ژوندان د پړاو هاغا شرط ورسېدو د ژوندان د پړاو هاغا شرط ورسېدو خو مون چندل د زړونو لشي شو ګردونا لشي شو ګردونا صدف کن پی جنم زانا او گریوان خپلو پردی صدف کن پی جنم زانا او گریوان خپلو پردی خو بیا هم پی جنم دیارا دکدمو گردنا دکدمو گردنا حالات وا چول دیار پیرا دو گردنا پیرا دو گردنا
ډیر ښه صدف صاحب ډیر خوند دی وکړو زما همکار هدایت خو نږدې ورته وده شوی او دومره خوند وکړو کنه نو ستا خو آواز هم دومره ښایسته دی او تاوی چې هارمونیم په خپله غږولی شي نو بیا خو ضرورت نشته چې ګلزار عالم ته ورشي یا استاد خیال ته ورشي په خپله هم ویلی شي کنه
بالکل جی دا خو مونږ چې یو د سردار ټاکر باندې کیسټ کولو کنه هغه البم نوم و چینارونه نو هغه کې چې کله ما خپل کلام هلته یوړو سردار ټاکر ته او هغه سره زه کېناستم خپل طرزونه هر څه مې خپله ورته وویل نو هغې ویله ویله چې یاره زه تا ته دا یو مشوره در کوم چې ته د خپل کلام په خپله ووایه ویله دا به ډېر بهترین وي او ډېره ښه به وي او ډېر یو نوی هغه به وي بهرحال ما ورته ویل سره مې چې یاره بس ټکر صاحب چې تېر راته ووایه نو ډېره ښه به وي نو بس هغې ډېر په هغه سره په زړه سره او ډېر مزدار کیسټ یې راته وکړو او ډېر ښه عوام خوښ کړی وو
صحیح او دغه یو تاسو چې د هارمونیم زده کړی او د دې نه مو استاد مو نیولی وو خپله بس باجا مو واغست او ورسره مو دغه شروع کړو
بس دا خو چې لکه یو داسې وخت وو تقریبا چې نن نه ډېر کاله مخکې که نه یو 13-14 مخکې دا زه په دوابه کې وم هغه ځای په مسافرۍ کې وم که نه نو د مسافرۍ کې بس سړی لکه اکثر چې په علاقې کور کلي باندې نه وي نو لږ غونې فارغ وي که نه نو بس هلته په دې مسافرۍ کې وو نو هلته زمونږ ډېر نور ملګري وو چا به دا هغه تبله غږوله چا به رباب غږاوه چا به سیتار غږاوه که نه چا به د بینجو یو قسم وو هغه به غږولی نو دغه مونږ به خپله هارمونیا ورسره غږوله داسې یو ټیم غوندې وو خپل شوقیانو نو هغې نه مقصد د لکه داسې یو هغه جوړ شو او زمونږ شوق داسې وو دغه فن چې کوم دی لکه هارمونیا یا رباب یا دا زده کول دا هم داسې وړوکی د هغه نه دی مقصد ښه په کوشش باندې زده کېږي او ښه ذهن غواړي لکه زمونږ هغه دا شوق دومره وو دومره زیات شوق مو وو سره چې بس هلته مو دومره زده کړله خپل طرز مرز او سړی ته ور خیله شو او یارانو دوستانو سره محفلونو کې مقصد داسې هغه کوو شرکت کوو
منم دی بچا
صدف ته چیرته مسافر وې تاسو د ملک نه بهر
نه 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 دوابا ته وایي د ضلع کوهاټ کې هغه دی دوابا د ضلع کوهاټ سره تحصیل هنګو هغه سره سیټ کې دوابا ده
صحیح ده مونږ خو لیدلی خو تاسو وایئ چې مسافر وم نو مونږ فکر وکړو چېرته ملک نه بهر به وایي که نه دا خو داسې ډېره لنډه غوندې مسافري ده
نه مسافري خو ګوره د مسافري چې یو ځل ته بهر شولې که نه د کور نه بهر شولې نو دا ټوله مسافري ده کنه
بالکل وایي څه لاس پنا څه غر پنا اورېدونکو طرف ته ورځو ګورو چې څوک مو یادوي په خیر راغلی ستړی مشئ السلام علیکم السلام علیکم په خیر اغله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشه
خیر دی امیر لالا پلوشا ستومان ایم دا تانک نا
پا خیر اغلی پلوشا ستومان
امیر لالا تا تسلام ایم هدایت تا و دا شایر تسلام ایم
دیر مننا شایر چه دی لیک زمان صدف سیب دی تاسو کم زینا تیلیفون کرده
لا تانک نا
تانک نا سم دا او دا ملما دا سرای نورنگ دی ساسو تنزدی سی ما دا کنا
آجی ډیر ښه شاعر دا ډیر ښه آواز دی کدی ما ته یو غمجن غزل وایي ډیر ښه بولي
غمجن ولې
امیر لال اختل پوهېږي نه
زه څه پوهېږم زه خوړو پوهېږم نه ماله ژړه راولې
امیر
لال مهرباني نو بس داود ملاخیل ته به مونږ ووایو چې ملاخیل صاحب مونږ ته خپل نمبر راولېږه چې تا میلمه کو ښه
وعلیکم السلام نجیبہ میرا زڑگیا احمد وزیر ہم در سر د کیرا چاینا تا تا وملگری تا دی وزما خوگ ملگری لیک زمان س دفت بدواڑو لس سلامونه وایا
وزیر صاحب زمنگ مہمان سے پختن لری
مل ما خوز ډیر د نیک دین پی جن او کی دی شی ما هم پی جنی زمنگ د علاقے شاعر دی او ډیر خون دی او کوچرا مو وست دی پروگرام تا اول تا پوز بداز نه وکم چې د صدف تخلص زان تا ول خوخ کو کنه او بل د پخنی بچا باندې لکه زمونږ د علاقې یو سندرغاړي دی باغې ډېرې سندرې ویلې دي آیا هغه اوس چرته دی او اوس هم دای پاغې کلمونه وایي که نه و هغه غزل دی دای راته زمزمه کې چې زه و زړه چې کله د جانان کیسې کوو سره څه باران باران اوښکې د سترګو تویا و سره یو جهان مننه د وخت
ډېره مننه ډېره مننه احمد وزیر په مخه دی ښه او بل اورېدونکي خو نه لرو که نه فلحال صحیح ده نو دغه دوه ملګري چې هدایت د دوی پښتنې به ګران میلمه په وړاندې کېدو نو زمونږ خورکۍ وه پلوشه ستومان او هغې خو د یو غمجن شیر فرمایش کړو خو اول د احمد وزیر د پښتنه جواب کړه چې وی ولې د تخلص ځانته صدف غوره کړی
صحیح صحیح احمد وزیر صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه ما وپېژندلې د میران صاحب په هغه باندې په واسطه باندې ته ما وپېژندلې بهرحال کراچۍ ته پتن شوې ته څنګه تللی خو بهرحال
ګاډي کې کېناستو لاړو نو څنګه به تللی صدف صاحب کراچۍ ته به څنګه تللی خو په ګاډي کې یا په هوایي جهاز کې به تللی یا به ټرین کې تللی
بہرحال مجبوری نہ لڑ سی چکر تلاش دیو ماں مقصد جی نن سب داس دیکھے دے میرا شاہ حالات داس دیکھے کڑی ہونا راگلی دکھا نا دے میرا شاہ خالق چوک پکارا چاہیے دی چوک مقصد پہ خبر کے دی چوک پینڈئی کے دی چوک بنو کے دی لکھا دا مختلف زہین کے دی آگے غبانی ماں ہوئے دی احمد صاحب تھا چې بالکل لکه د دو هغه سوال زه جواب وایم چې یار صدف تخلص تا څنګه شو صدف تخلص لکه خدایش ته ما پیلا چې یو اولنۍ کیسټ کړی و په سلیم مروت باندې یو ځان ته کیسټ مې کړی و اسې ځان د پاره خپله شاعري مې کتله ما چې یار څنګه دی ښه لګي که نه لګي نو هغې کې ما لایق استعمال کړی و لایق بلا نام لائق لائق زمان زمانہ مرا لائق میں استعمال کرو نو آگے کہ ماں لکا دا سے سوچ میں وہ کو چارا لکا مخ کے دے انٹرنیشنل لیول باندھے لائق زیادہ لائق چکم دے آگے ہم شاعری کا بولا وہ دا ریڈیو کے مقصد دا لکا دے ایک ٹائم کے دے دے ریڈیو آگو تو کوربا کا پروڈیوسر ہو نو لائق زیادہ لائق کلام بڈیر پر ریڈیو گانا باندھے مقصد سندرگاڑو باغے ہم وے نو ما دا څه څه کو چیرې کته دا آل تلاړې خیال محمد یا گلزار علم یا تکر یا د چا په وزنه باندې نو هغه بلا یک وی او ته بلا یک وی هغه لایک زده لایک تا او ته لایک زمان لایک پای نو څه پته بنه لګی دا چې دا کوم څه کلام څه دا یو څه کا دې شو نو هغه وجنه ما دا یو ځان ته خپل لار وکړه ما له چیرې سیر ځان ته خپل یو هغه وګوره نو دا تخلصونه مې ځان ته غوښتل داسې په تلاش کې وم دا صدف مقصد در په کتاب کې مخته راغی چې ما معنا وکتله معنا یې ډېره زبردسته وه او ډېر مزه یې راکړله. او ما د صدف نامه ما ته په خپله خوله کې دومره مزه راکړله چې د خوله ما چې صدف داسې کړم نو ما ډېره خوښه مې شوله. بس ځان باندې مې بس
دا سمه ده. بالکل د احمد وزیر پوښتنه به جواب شوي خو د پلوشې ستومان ته به نو یو غمجن شعر زمزمه کول غواړي.
بس دیکھے وس دے پلوشے او دے احمد دواڑو اغه پکې کېږي ځکه چې دا دا شعر کوم د احمد غوښتو او پلوشي هم دا دواړه اغه پکې کېږي ډیمان پورې پورې کېږي ځکه چې دا یو غمجن شعر دی.
ز سما دا و به ورو
دا ز اوسړه چکلا د جانان کیسه کو سرا زړه چکلا د جانان کیسه کو سرا سباران باران وخ کې دستر غتو یو سرا سباران باران وخ کې دستر غو تو یو سرا زړه چکلا د جانان کیسه کو سرا سباران باران وخ کې دستر غو تو یو سرا زم په دل بھر پسے غم ہے زی پما پسے زم په دل بھر پسے غم ہے زی پما پسے اوخ کے سسو سرا او کلے پرگ دو سرا باران باران اوخ کے دستر گو تو یو سرا سباران باران اوخ کے دستر گو تو یو سرا
دیر خواه دیر از یاد تمانا لگ زمان
یارا دا نفرت بنور دزلنو زنی و باسو یارا دا نفرت بنور دزلنو زنی و باسو مینا بکو سرا و زلنا بسا تو سرا سباران باران وخ کے دستر گو تو یو سرا یاد صدف یار زاو ته چخپل پخلانو شو یاد صدف یار زاو ته چخپل پخلانو شو چاته بک سکو او چاته باور ز سرا سباران باران اوخ کے دستر گو تو یو سرا سباران باران اوخ کے دستر گو تو یو سرا
دیر
مهربانی
دیر خا دیر زیات مننه. مونږ هم تاسو سره د مینې محبت اظهار کوو او ورېدونکو هم تاسو سره مینه لري. مونږ ته فرمایشونه راغلي چې لږ زمان صدف ملمه کيم دا مینه وا چې زمونږ او تاسو ترمنځ و تاسو راغلي کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مونږ برخه واخیسته.
ډیر مهرباني ډیر مننه.
نو ورېدونکو تاسو نه هم مننه. په اخره کې د نازیا اقبال په واسه کې د سندره چې شاعري مونږ ګران ملما لږ زمان صدف ته د شعر ووري نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړي. الله پامان.